السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. د دې ساعت ډیره برخه د سندرو میلمانه خبرونې ته ځانګړې شوې، خو په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د بریتانیا د کورنیو استخباراتو مسؤل چارواکي وایي داسې راپورونه ورسېدلي چې له دغه هېواده سختدریزي وسلوال افغانستان ته ځي او هلته له داعش ډلې سره یو ځای کیږي، خو طالبان بیا دا ادعاوې نه مني. نور راپورونه هم لرو خو خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپلو ځواکونو ته امر وکړ چې د اوکراین په ختیځ کې بیلتون غوښتونکو سیمو ته ننوځي. د لویدیځو هیوادونو مشران خبرداری ورکوي چې دا ډول اقدام به مسکو ته په لوړه بیه پریوزي. پوتین تر دې اقدام څو ساعته مخکې د اوکراین د بیلتون غوښتونکو سیمو لوهانسک او دونیتسک خپلواکي په رسمیت وپیژندله. دا هغه ګام دی چې لویدیځو مشرانو غندلی. د امریکا او روسیې د ولسمشرانو جو بایدن او ولادیمیر پوتین د پلان شوی ملاقات تر سره کېدو ته هم شکونه پیدا شوی. دا شک پروند فبرورۍ په 28مه وروسته تر دې پیدا شو چې کرملین ویل د دغه ډول ملاقات په اړه خبرې له وخت مخکې دي. تر دې وړاندې د مسکو یو لوړپوړي ډیپلوماټ ویلی وو فرانسې ته د دې لپاره سفر کوي چې د روسیې او امریکا د ولسمشرانو لیدو کتو ته زمینه برابره کړي. هند نن سه‌شنبه افغانستان ته 10,000 تنه غنم راستوي. د خوړو نړیوال پروګرام د هندوستان د څنګه مشر بیشو پاراجولی بیگال آل انډیا رادیو سره په مرکه کې په دې اړه معلومات ورکړل. تمه ده د 10,000 تنه غنم د واګې بندر لارې پاکستان او بیا پر تورخم افغانستان ته راوړل شي. ډبلیو ایف پی د هند له حکومت سره د همکاریو تړون لاس ورځې مخکې لاسلیک کړی چې له مخې یې ټول ټال 50,000 تنه غنم له افغانستان سره مرسته کیږي. تمه ده د ازبکستان پلازمینه تاشکند نن د افغانستان اړوند یوه غونډې کوربه اوسي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن ویلي دی غونډه کې د منځنۍ آسیا لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي ترهی حکاله او یو شمیر نور خاص استازي او ډیپلوماتان برخه اخلي. د نیکلسن د پرونیو ټویټونو له مخې تمه ده د تاشکند په کوربتوب دی ناسته کې د منځنۍ آسیا لپاره د افغانستان په اهمیت باندې بحث وشي. هغه زیاته کړه د پښتنې ته هم حل لار لټول کیږي چې اروپایي ټولنه څنګه د یو رغند متحد په توګه همکاري کولای شي. او وروستی خبر هم دا چې د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ د ملي ټیمونو یو ورځنۍ لوبې سر له سبا پیلېږي. د دوی لوبه په چټوګرام لوبغالي کې ترسره کیږي. افغان لوبډله له بنګلادیش سره درې یو ورځنۍ او دوه شل ورځې لوبې لري. د کرکټ بورډ چارواکو ویلي چې افغان لوبډلې د لوبو ته پوره چمتووالی نیولی او په قطر کې تمرینی کیمپ هم ترسره کړی. اوریدونکو که غواړئ چې دا خبرونه ولولئ زموږ ویبپاڼه کې موندلی شئ. د ویبپاڼې پته ده azadiradio.com. د بریتانیا د کورنی استخباراتو مشر وایي د دغه هیواد یو شمیر افراطي وسلوال له ترهګرو ډلو سره د یو ځای کېدو لپاره افغانستان ته روان دي. کین مکالم زیاته کړې چې افغانستان د ترهګرۍ په ځاله بدلیږي. د طالبانو حکومت بیا دغه ادعاوې ردوي او وایي هیڅوک نشي کولی چې افغانستان ته راشي او له داعش یا اسلامي دولت ډلې سره یو ځای شي. تفصیل یې په دې راپور کې.
بریتانیا افغانستان ته د دغه هیواد د توندلارو پر ورتګ اندېښنه څرګنده کړې ده. د بریتانیا د کورونیو استخباراتو ایم آی فایف مشر کینن مکالم میل آنلاین ورځپاڼې ته ویلي یو بریتانوي تابع د اسلامي دولت د دوو مشکوکو سختریزو په ډله کې و چې تیره میاشت افغانستان ته د ننوتلو پر وخت ونیول سو. د مکالم په وینا استخباراتي شواهد ښیي چې په افغانستان کې ترهګرۍ ډلې د پراخېدو په حال کې دي او یو شمېر استخدام سوي کسان له هغوی سره د یو ځای کېدو لپاره افغانستان ته ځي. دغه بریتانوي چارواکي تیر لړم میاشت ویلي و چې په افغانستان کې د طالبانو بیا واکمنېدل په بریتانیا کې د افراطیانو مورال پیاوړی کوي څو هغوی د ترهګرو ډلو لخوا جلب سي او په دې توګه لویدیځو هیوادونو او بریتانیا ته ګواښ پیښ کړي. د بریتانیا د کورنی امنیت مشر دا هم ویلي چې په ښکاره ډول یې داسې کسان لیدلي چې غواړي د تروریستي اهدافو د تعقیب لپاره افغانستان ته ولاړ سي. مکالم زیاته کړه چې بریتانیا دا ډول هڅې څارلي او اوس له خپلو شریکانو سره وضعیت ډیر پام کوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا تیر شپه ازادي راډیو ته ویل چې هیڅ اروپا کتابه په افغانستان کې د ګمرل کېدو او فعالیت اجازه ورنه کړي.
موږ دا خبره نه تاییدو. اصل کې د هېواد ټولې پولې کنټرول دي، هوایي ډګرونه کنټرول دي. هیڅوک نشي کولی چې راسي داعش شیانو سره یو ځای شي. که داسې حادثه څوک هم کې موږ مخه نیولای شو. بل دا شان دلته حضور نه لري، جای نه ده معلوم، ادرس نه ده معلوم، او کوم سیمه په لاس کې نه لري. بنان دیو جه کېدو مسله لري، د ستونزمن نه ده، څوک نس کوي دا کار.
په تیره سلواغه یا دلوی میاشت کې طالبانو دوه کسان چې یو یې بریتانوي پاسپورت درلود له داعش سره د اړیکو په تور ونیول. د راپورونو له مخې دواړه مشکوک کسان د ازبکستان له لارې افغانستان ته ننوتلي او د حیرتان په بندري شارګوټي کې نیول سوي دي. دوی هر یو له 10,000 پاونډو زیاتې پیسې، ځینې پوځي توکي او شبینه عینکې درلودې.
و موردل چې د بریتانیا د کورنۍ استخباراتو مشر وایي د دغه هیواد یو شمېر افراطي وسلوال له ترهګرو ډلو سره د یو ځای کېدو په نیت افغانستان ته روان دي، خو طالبان بیا دا ادعاوې نه مني. د طالبانو د واکمنۍ څه باندې شپږ میاشتې ووتې. دې موده کې یو شمېر ښځو د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره مظاهرې کړې. په وروستیو ورځو کې یو شمېر دا ښځې توقیف شوې. تازه د اعترافونو ویډیو راوتلې چې د ویډیو غبرګونونه پارولې دي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې په دغه ویډیو کې ښکاري چې له ښځو نه په زور اعترافونه اخیستل شوي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې اورو.
د طالبانو لخوا د بندي خزینه فعالانو د ویډیو خبرولو ګڼ خبرګونونه پارولې دي. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا څانګې یو کمپاینر سمیرا حمیدی وایي طالبانو په زور له دغه ښځو اعتراف اخیستی او هغوی یې ویرولې دي. اغلی حمیدی ازادي راډیو ته وویل
ویډیو یې نشر شوه توسط گروه طالبان که
د طالبانو د ډلې لخوا خپره شوی ویډیو چې د معترضو ښځو اعتراف کوي. متاسفانه د طالبانو یو نوی تاکتیک ښکاره کوي چې د معترضو غږونو او د هغو خلکو د غږونو د غلي کولو لپاره یې کاروي چې د دوی د بشري حقونو ضد کړنو په غبرګون پورته کیږي. که ویډیوګانو ته توجه وکړو، معترضې ښځې له ورایه ښکاري چې تر فشار لاندې دي.
د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وړ مشپه د هغو 9 ښځو په اړه ویډیو خپره کړه چې کابل لس ورځې وړاندې د کابل له یو امن کوره لادرکه شوې وي. د طالبانو لخوا په دې خبره شوې ویډیو کې ګڼې هغه ښځې چې د کابل په مظاهرو کې برخه اخیستې وایي دوی ځینو ښځو او بهر میشتو خلکو لمسولې چې مظاهرو ته ووځي څو یې بهر ته د تلو کار جوړ شي. د ښځو د حقونو یوه فعال او پخوانۍ پولیسه ځلا ځازی ازادي راډیو ته وویل له مسلکي لحاظه د ښځو دا اخیستل شوې ویډیو جبري ده او ښځې ویرول شوې دي.
کوم اعترافات چې د ښځو وو دوی کې یوه موضوع مشخصه چې دوی د اوازونو تون ډېر فرق کوله او دغه اوازونو کې سکتګي وه. بل چې زیاترو ښځو ډېر زیات اواز تغییر خوړلی و دغه اصل نه، او دا معلومېدل چې دوی د فشار لاندې دي او دغه یو غیر ارادي شی دی. کله چې ته فشار لاندې وي د تا اوزا د تا سترګو حرکات د تا د وجود حرکات ته غیر ارادي تغییر خوري.
د طالبانو ویاندویانو د یادو ویډیوګانو په تړاو د ازادي راډیو پیغامونه ځواب نه کړل، خو رسنیو ته د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت مرستیال ویاند عاقل اعظام په یو پیغام کې ویلي چې دغه ښځو اعتراف کړی چې له بهره تمویلې دي او د طالبانو خلاف شعارې ورکوو. طالبانو په اول سر کې نه منله چې دا ښځې دوی بیولي او د نورو هغو معترضو ښځو په څیرې په اړه بېخبري ښوده چې طالبان یې په تري تم کولو تورن دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ناروی د افغانستان اوسنۍ بشري وضع ډیره د اندېښنې وړ بللې او د نږدې 10 میلیونه ډالرو مرستې ژمنه اعلان کړې ده. تفصیل په دې راپور کې.
د ناروی د بهرنیو چارو وزیر انیکن هوتفلیدت ویلی د افغانستان بشری وضع خطرناک ده او د همدې لپاره ناروی خپل بشری مرسته ورسره زیاتوي. میرمن انیکن ویلی ناروی له افغانستان سره نږدې 10 میلیونه ډالر اضافي مرسته کوي. ناروی د طالبانو په بیا واکمنیدو له افغانستان سره د بشری ناورین د مخنیوي په هدف د 216 میلیونه نارویجی کرونو یا 90 میلیونه ډالر مرسته اعلان کړی و. د ناروی د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې د ناروی تازه 10 میلیون ډالر اضافي مرسته به د ناروی د ځینو بشرپاله بنسټونو له هغې ډلې د ناروی د کډوالو شورا، د ناروی سره صلیب او ځینو نورو مؤسسو لخوا په افغانستان کې ولګول شي. په اعلامیه کې د بهرنیو چارو وزیر میرمن انیکن په حواله زیاته شوې ناروی وروسته له هغه د مرستو د زیاتولو پریکړه وکړه چې په افغانستان کې د سخت بشري حالت او د مرستو د اړتیا په اړه راپورونه او معلومات ترلاسه کړل. د ملګرو ملتونو د ارزونو له مخې 24 میلیونه افغانان د کافي خوړو نشتوالي او لوږې سره مخ دي او سږ کال سختو مرستو ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو دا خبرداری هم ورکړی چې ښایي تر 1 میلیون ماشومان د لوږې او خوارځواکۍ له لاسه ومري او که له افغانستان سره عاجلې مرستې منسجمې نه شي ښایي بشري ناورین لا پسې پراخ شي. د ناروی د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړې چې موږ باید د روغتیا او پوهنې په څیر د اساسي برخو د سقوط مخه ونیسو. ناروی څه وخت مخکې د طالبانو د لوړ پوړي پلاوي لویدیځو ډیپلوماتانو او یوه ډله افغان فعالانو د بحثونو کوربه وه. په دې ناستو کې د افغانستان په اوسنۍ سیاسي وضعیت سربیره له دغه هیواد سره د بشري مرستو د انسجام په تړاو هم بحثونه وشول.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوریدونکو وروسته درته یو نړیواله موضوع هم لرو. د روسیې ولسمشر د اوکراین د لانجې په اړه ځینې پرمختګونه کړي دي. هلته د سرتیرو استولو امر وکړی، خو اوس یوه بله موضوع راخلو چې له رسنیو د ملاتړ بنسټونه وایي طالبان باید رسنیو ته یو څه مالیه معاف کړي کنه دا رسنۍ له سقوط سره مخامخ کیږي.
د افغانستان رسنیو د ملاتړ بنسټونه د طالبانو له حکومت غواړي چې رسنیو ته د مالیات په بخلو او د برېښنا د لګښتونو د بیې په کمولو سره د سقوط مخنیوي وکړي. د افغانستان د رسنیو د بنسټ رئیس ابو زر سالم د دوشنبه پورس په دې اړه جوړې شوې غونډې ته وویل
پرداخت معاشو د کارمندانو
د نړیوالو مرستندویانو لخوا د خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو لپاره د معاشونو ورکړه د دې لپاره چې بهر ته د تلو مخه ونیول شي او مجبور نشي چې درانه کارونه وکړي. تر څنګ ځینو رسنیو ته د مالیاتو معاف کول کولای شي ستونزې کمې کړي.
د غوښتنې داسې مهال مطرح کیږي چې د طالبانو د حکومت له پیل وروسته رسنۍ هم لکه د نورو بنسټونو په څیر تر اغیز لاندې راغلي او ډیر شمیر یې د مالي ستونزو له امله خپلې چارې ودرولې. د رسنیو د فعالیت د درېدو یوه وروستۍ بېلګه آینه ټلویزیون دی چې د سلواغې په 20مه یې فعالیت بند شو. د افغانستان د رسنیو او ژورنالیستانو د فدراسیون د مشرتابه غړي حجت الله مجددي رسنیو ته پستول شوي ویډیوي پیغام کې دا خبره تایید کړې وه. آینه ټلویزیون چې مالک د جمهوري نظام په خوانی لومړی مرسیال عبدالرشید دوستم وو د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ د وړاندې 13 کاله نشرات وکړل. هاخوا د طالبانو د اطلاعات فرهنګ وزارت د نشراتو رئیس عبدالحق حماد د دې غوښتنو په غبرګون کې وایي
اول قدم مشرتابه تر رسومه به هیڅ یو پیشنهاد به دغه ورنه غوښتنه کوم چې رسنیو سره تر یو کال پورې اسلامي امارت یو څه تخفیف وکړي.
په افغانستان کې د رسنیو ملاتړي بنسټونه داسې مهال د رسنیو د خراب مالی او اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنه ښیي چې موده وړاندې د بیپولي خبریالانو ټولنې د افغانستان او ایران مسؤول رضا موینی ازادي راډیو ته ویلي وو په افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته له 1540 رسنیو 216 یې د بیلابیلو ستونزو له امله تړل شوي دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو وړاندې درته د سندرو میلمانه پروګرام نشر ته چمتو دی. خوتره وړاندې یو نړیواله موضوع را اخلو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل ځواکونو ته امر وکړ چې د اوکراین په ختیځ کې بیلتون غوښتونکو سیمو ته ننوځي. پوتین تر دې اقدام څو ساعته مخکې د اوکراین د بیلتون غوښتونکو سیمو لوهانسک او دونیتسک خپلواکي هم په رسمیت وپیژندله. تفصیل په دې راپور کې.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین د دونیتسک او لوهانسک سیمې چې د روس په لاو بیلتون غوښتونکو تر کنټرول لاندې دي په رسمیت وپیژندې. پوتین تېره شپه د خپلې وینا په پای کې داسې یو سند لاسلیک کړ چې د موسکو په وینا د دغو دوو سیمو د بیلتون غوښتونکو مشرانو لخوا د رسمیت پیژندنې لپاره وړاندیز شوی و. پوتین په دې اړه وینا کې وویل
считаю необходимым принять уже давно назревшее решение.
زه اړینه ګڼم چې له ډیره وخته شاته لویدلې پریکړه وشي چې د دونیتسک د خلکو د جمهوریت او د لوهانسک د خلکو د جمهوریت خپلواکي او حاکمیت سمدستي په رسمیت وپیژندل شي. زه د روسیې د فدرالي شورا څخه غواړم چې د دې پریکړې ملاتړ وکړي او بیا له دواړو جمهوریتونو سره د ملګرتیا او دوه اړخیزو مرستو تړونونه تصویب کړي. روسیې ولسمشر په خپل وینا کې ناټو هم تورنه کړه چې د موسکو امنیتي غوښتنې په بشپړه توګه له پامه غورځولې دي. د لوهانسک او دونیتسک په رسمیت پیژندلو د روسیې پریکړې سخت او پراخ غبرګون لپاره ولې دي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر جوزېف بورل ویلي اروپایي ټولنه به پر روسیې نور بندیزونه ولګوي. سپینې ماڼۍ ویلي دي چې ولسمشر جو بایډن به ډېر ژر یو اجرایي فرمان صادر کړي چې په دونیتسک او لوهانسک سیمو کې د متحدو ایالتونو د اتباعو هر ډول پانګونې یا سوداګري منع کوي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن هم ویلي د پوتین دا اقدام د اوکراین له ځمکنۍ بشپړتیا ښکاره سرغړونه ده.
زما بریاوې
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاند پیغام ثبت کړئ: 00422114015.
شمیره بیا تکرارو: 00422114015.